السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي مثلث او مورز یک شنبه ده د چنګاښ سرطان 13 د جولای 10 فایل په لاندو خبرونه کوو د قحطی د اټکل یو نړیواله اداره وی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطی خطر سته د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوند د قحطی د خبرداري شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي وروستیو سیلابونو چې د دوامداري وچکالی نشه ده او د لوی اقتصادي فعالیتونو د نشټوالي له وجې خلک له خوړو او اویدو به برخې دي د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شویلې وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل اکسپانډ د طالبانو د لوی مشر هیبت الله خونزاده یو فرمان خپور کړ چې لمخې د افغانستان بانک په خوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پر شویلې د سرپرست وزیر او شغلې دلاور د سری میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سیوی د غرض د افغانستان بانک په خوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی په عین حال کې د سری میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابی د پیښو پوړه د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د سری میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي د تاجکستان ولسمشر وای د افغانستان تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملی اقدامات پیل شي د آذربایجان ترن خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علی رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي خماب ونچا او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران او ترکیه د ترانزیتی دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډون د اسرایلي برمته سویو د خوشی کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه ویل سیوی دغه یرغمل سیوی کسان به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشی کیږي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د اروپا د ملتونو جام د 2023 د کال د لوبو په لړۍ کې تیر شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پایلو به تووت د دوی لوبډلې تیر شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې دوړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټون کوي سو او نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه د اتو غړو لوبډلو په پړاو کې بل لوبه تیر شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالند ترمنځ و دغه لوبه دوه د یو په وړاندې د هالند په بریا سره پای ته ورسیده نو په دې توګه هالند نیمه پایلو به تووت د اروپا د ملتونو جام لوبي د څلورشتو لوبډلو په ګډون د جون له 14 څخه د جرمني په 10 شهرونو کې پیل سوي دي او د جولای تر 14 به دوام وکړي د روسیې د پهلواني فدراسیون وایي د روسیې 10 تنه پهلوانان چې د پاریس په اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکول سوی و په دې اولمپیکي لوبو کې له ګډون څخه ډډه کوي ځکه ځینې مخکښ روسي پهلوانان له هغې ډلې عبدالرشید سادلایف چې د سرو زرو دوه میډالونه لري او د 2023 میلادي کال د پهلواني اتل زایور بیگ سایداکوف د لوبو له فهرست څخه حذف شوی
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان
سلام و خوش آمدید شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه مهمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود دو رهبر علاوه بر بحث در مورد بهبود روابط اقتصادی درباره وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ضرورت ایجاد حکومت همشمول هم گفتگو کردند. سفر دو روزه شریف و تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان انجام شد. پاکستان ادعا میکند که طالبان پاکستانی و تاجیکستان مدعی است که جماعت انصار الله در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند. این مسئله چرا حائز اهمیت است و چشمانداز امنیت در منطقه چگونه به نظر می‌رسد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ بزنیم با اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوانتون پرینستون ایالت نیوجرسی آمریکا. جناب آدینه، سفر شهباز شریف و دوشنبه چرا مهمه؟
خب سفر شهباز شریف به دوشنبه از آن جهت مهمه که این هر دو کشور با طالبان در افغانستان مشکلاتی دارند، از جمله در زمینه امنیتی. هم گروه های مخالف دولت رحمان در تاجیکستان در خاک افغانستان هستند، هم گروه های از طالبان نی پاکستانی در خاک افغانستان هستند که از اونجا به ایده های جانبی پاکستان اونجا حمله میکنند به برخی از جاها در پاکستان. و اخیرا پاکستان همینطور که میدونید چند حملات یا اینکه عملیاتی در داخل خاک افغانستان هم انجام داده است.
خب جناب شریفی، شما در جریان هستین که چند روز پیش هیئت از طالبان در دوحه حضور داشت و در اونجا با نمایندگان 25 نمایندگان ویژه 25 کشور به شمول کشورهای آسیای مرکزی دیدار کردن، اما جای بقیه مردم افغانستان به شمول زنان خالی بود در نشستای اصلی. حال اگر بتانیم این نقطه ها را وصل بکنیم، چه ارتباط شما مشاهده میکنین بین قطر، دوشنبه و آستانه با توجه به سفر شریف آسیای مرکزی و همچنان برگزاری نشست شانگهای؟
از زمانی که طالبان دوباره روی کار آمدند در آگست 2021 میلادی، جهان تقریبا با سه نوع، با سه گزینه در قبال طالبان مواجه بود. گزینه اول گزینه تقابل بود که با طالبان مواجه شوند، تقابل بکنند، دوباره اونا را از بین ببرند و یک حکومت دیگر بیارند. این گزینه اول. گزینه دوم گزینه تعامل بود کاملا، که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، کرسی افغانستان را در سازمان ملل برشان بتن، سفارت ها را برشان تسلیم بکنند، خلاصه مکمل با طالب تعامل بکنند. و گزینه سوم گزینه انزوا بود. انزوا به این معنی که خب نه تقابل بکنند نه تعامل بکنند، ولی حاکمیت طالبان را به انزوای دیپلماتیک بکشانند تا از او را بتانند بالا اینا اعمال فشار بکنند و اینا را قادر بسازند تا ای که بعضی از خواسته های مردم افغانستان را بپذیرند و قسمتی از خواسته های جامعه جهانی. در این تقریبا سه سال گذشته عموم کشورهای دنیا همین گزینه انزوا را به پیش بردند. به همون دلیل هم هست که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ولی این کنفرانس دوحه سوم یکم جالب بود. جالبیتش به این بود که دیده می شود که دنیا به این نتیجه رسیده که گزینه انزوا واقعا اون نتایجی را که دنیا و مردم افغانستان ازش انتظار داشتن اون نتایج را نداره. حدود سه سال است که میگذره، مکاتب دختران هنوز بسته هست، خانم ها اجازه کار هنوز ندارند، فشار بالای مردم هست، از جانب دیگر کشور در کاملا یک انزوای دیپلماتیک به سر میبره، وضعیت اقتصادی بد است و به این شکل شرایط ناگوار واقعا در کشور هست. بنابراین دنیا دیده میشوه که آهسته آهسته میروند به طرف گزینه دوم، یعنی گزینه تعامل با طالبان. البته این تعامل هم تا جایی که من میشنوم از دوستا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از دوستا در حکومت‌های آمریکا و اروپا صحبت که میشه، این هست که در کنفرانس دوحه هم با وضاحت بر طالبان گفته شده بود که خب بله، ما میریم آهسته آهسته به طرف تعامل با شما، ولی این تعامل به معنی به رسمیت شناختن شما نیست. دو تا شرط بسیار عمده بر طالبان بسیار با وضاحت گفته بودن، خصوصا خانم روزمری دی معاون سرمنشی سازمان ملل دو مسئله عمده را برای طالبان گفته بود. یک، بازگشایی مکاتب دخترها و اجازه حق کار برای خانم‌های افغان. دو، مسئله ایجاد حاکمیت و حکومت همشمول در افغانستان، من حیث دو پیش شرط اساسی برای که تعامل کامل شود با طالبان. خب این چیزیست که ایناله، از یک طرف غرب واقعا میخواهد، از جانب دیگر کشورهای منطقه هم دیده می شود که می خواهد. طور که آقای اسفندیار گفتن در سفر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان نیز مسئله ایجاد حکومت همشمول در افغانستان صحبت شده بود بالایش، به این معنی است که حتی کشورهایی که با طالبان روابط نزدیک دارند به گونه غیر رسمی مثل پاکستان، حتی اونا هم خواهان ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان هستند تا اینکه ثبات پایدارتر در کشور به وجود بیاید.
تشکر از این. خب جناب آدینه، همونطور که جناب شریفی هم اشاره کرد و گفتیم، رحمان بار دیگر ثبات و امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به نحو گره زد به ایجاد یک حکومت همشمول. منظور تاجیکستان از همشمول بودن حکومت در افغانستان چیست به نظر شما؟
خب از همان آغاز که طالبان دوباره روی کار آمدند در افغانستان در چند سال پیش، حکومت تاجیکستان همین حرف را گفته که همشمول باشد. و همشمول هم از نظر آقای رحمان یعنی حضور بخصوص فارسی زبانان و تاجیکا در حکومت هست. چون که خود آقای رحمان هم اون زمان میگفت که بیش از 40% مردم افغانستان تاجیک هستند و همینطور باز گروه های دیگر فارسی زبان هستند، ولی در افغانستان همیشه دولت های قومی بوده و مثلا تا به حال حالا بجز یک دو مورد هیچ غیری پشتون یا غیری افغان در سر قدرت نامده. حتی در زمانی که میگن جمهوریت، این جمهوریت هم صرفا حکومت در دستی کسایی بوده که پشتون هستن. حتی کشورهای غربی هم در کنفرانسی بان و بعد از اون هم یعنی با بازی های قومی و قبیله‌ای در این کشور پرداختن و حکومتی هرگز حکومتی همشمول نبوده، هرچند که در نهادهای مختلف دولتی نماینده‌های اقوام مختلف بودند، اما دولت همیشه به سمت قومگرایی پیش رفته. از جمله مثلا بحث‌های اصلاحات ملی و این چیزها قبلا بود، زمانی بود که حتی می‌خواستن لوی جرگه برپا کردن، حتی می‌خواستن یک زمان پادشاه دوباره بیارن، اما اون دیگه امکان نداشت که بیاد.
طالبان روایتشون این است که حکومتشان همشمول است، اما تا حالی که صحبت میکنیم حتی یک زن هم در کابینه حکومت سرپرستشان حضور نداره. و در مورد آمار و ارقامی که از افغانستان و آسیای مرکزی هم میآید، نظریات گوناگون موجود هست. خب بیاین که این بحث را ادامه بدهیم. تشکر بازم از نظرتان. جناب شریفی، پاکستان از وجود طالبان پاکستانی و تاجیکستان هم از حضور افراد وابسته و جماعت انصارالله، گروه مخالف حکومت تاجیکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانند. طالبان بارها گفتند که نمیگذارند که هیچ گروه از خاک افغانستان به کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه تهدید به بار بیاره. خب چرا این دو همسایه افغانستان همچنان نگران هستند از امنیت در افغانستان؟
اگر آدم صادقانه موضوع را بررسی بکنه، روی کرد همسایه های افغانستان در قبال افغانستان بسیار جالب است. اول ببینین موضوع آقای آدینه پیشتر اشاره کردن و مسائل حکومت، مسائل قومی و اینا. خب در افغانستان ما خب پیشترم عرض کردم باید حکومت همشمول ملی باشه که در اون تمام اقوام و اقشار افغانستان باشه، ولی این که کشورهای همسایه ای گپاره میگویند، ببینید در خود تاجیکستان، در ازبکستان، در قزاقستان، در این کشورهای آسیای میانه نه تنها که یک قوم حاکم است بلکه یک فامیل حاکم است. سالهاست که از زمانی که اینا استقلال خود را به دست آوردن فقط یک فامیل هست که قدرت انحصار کرده. در حال اینا اگر میاین و باز پیشنهاد ایجاد حکومت همشمول بر افغانان میتن، یک مک جالب به نظر میرسه. این شکل صحبت پاکستانی ها در قبال تروریسم در افغانستان است. ببینین پاکستان از بدو تأسیسش، البته این را من ادعا نمی کنم، این حقایق است، از پاکستان تأسیس شد در سال 1947، اولین جنگی را که با هند کرد سال بعدیش یعنی 1948 بود. از سال 1948 به این طرف پاکستان همواره یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در منطقه و فراتر از منطقه بوده. عموم افرادگرایی که امروز در افغانستان است امروز در دامان آسیای میانه را میگیره، امروز حتی ایران را تهدید میکنه و فراتر از او اساس و ریشش برمیگرده به پاکستان و به پالیسی های نظامی های پاکستان بر حمایت از افرادگرایی، حمایت از تروریسم و استفاده تروریسم من حیث یک حربه سیاست خارجی. حداقل از سال 1972 به این طرف است که در افغانستان اینا همواره گروه های افراطی مختلف را بر علیه حاکمیتی که در افغانستان بوده اینا حمایت کردن و تروریسم را در اونجا ترویج کردن.
اما جالبی است جناب شریفی، با معذرت که اینجا حرفتان رو قطع میکنم، پاکستانی ها روایتشان نیست، سیاسیون و نظامی هایشان، که پاکستان قربانی تروریسم است، که حتی شنیدیم که آقای شریف در دیدارش با آقای رحمان یک بار دیگه هم گفت که کشورش قربانی تروریسم است. ادامه بدین.
دروغ میگوید دیگه، یک دروغ محض است. خب اگر قربانی تروریسم هست، چرا تروریسم را حمایت کردن در قدر سال؟ من شخصا در حکومت قبل افغانستان خدمت میکردم، ما از امی پاکستانی هاست بارها خواستیم در یک کمیته که در سالهای آخر یک و نیم سال ما با آیس های کار میکردیم و در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم. دو هفته بعد ما با اینا میدیدیم، اونا برای ما گزارشات کاری خود میدادن، ما بر اونا گزارشات کاری خود در امر مبارزه علیه تروریسم، همواره بر ما دروغ میگفتن. ما کاری که اونا از ما میخواستن انجام میدادیم، اونا کاری که ما ازشان میخواستیم، دروغگویی دوام داشت. من پاکستانی ها همیشه در این مسئله دروغ میگن. خب در موضوع تی تی پی، بله یک موضوعی هست که تی تی پی حال به جای رسیده که واقعا نظامی های پاکستانی، واقعا حکومت پاکستان نمیتونه جلوی کار از اینا رو بگیره. تی تی پی از جمله گروه های بود که از ابتدا پاکستانی ها به خاطر جنگ در افغانستان را حمایت کردن، ولی او گروه حالی که جنگ در افغانستان ختم شده، او گروه حال به جای رسیده که میخواه همو ایدئولوژی که داره در داخل پاکستان او را پیاده بسازه. مشکل تروریسم در منطقه اساسش به پاکستان برمیگرده و هنوز هم متاسفانه اونا یک رویکرد دوگانه را در قبال یک قسمتی از گروه های تروریستی دارن.
تشکر از این جناب شریفی. و همونطور که گفته، مقامات پاکستانی مدعی اند، اتهام وارد میکنند که از زمانی که طالبان افغان به قدرت بازگشتند، در نزدیک به 3 سال گذشته، حملات طالبان پاکستانی چند برابر شده در خاک پاکستان و ارقام را هم از تلفات ارائه میکنند و تا مراکز تحقیقاتی که در اسلام آباد هست گزارش های در این مورد منتشر کرده که شما هم خواندین. به هر حال در این مورد هم میشه که نقد و نظر متفاوت هست طبعا، اما بین از نظر یک کارشناس دیگر هم ما در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و حضور برخی از جنگجویان مثل تی تی پی در قلمرو افغانستان پرسیدیم، ببینیم و زود برمیگردیم.
گروه های جهادی مثل از تاجیکستان یا تی تی پی پاکستان اگر در افغانستان نست، کدام تهدید جدی خطر امنیتی برای حکومت طالبان استند؟ اقلا بدون داعش که او هم بسیار از طرف طالبان زد و کوب شدن یا از بین رفتن یا بسیار زیر فشار قوی هستن. البته این گروه ها برای کشورهای همسایه یک نگرانی بزرگ هستن، یک سردردی بزرگ هستن، بالخصوص برای پاکستان. ما فکر میکنیم که پا آمان یک وقت طالبای پاکستانی برای حکومت پاکستان طالب خوب و طالب خراب بودن. طالب خوب آن بودن از طریق طالبان پاکستان که ترها در افغانستان می جنگیدن، طالبای خراب آن بودن که هم در پاکستان می جنگید و هم در افغانستان می جنگید. در حال حاضر این گروه های جهادی اگر در افغانستان باشد، برای طالبان کدام خطر نیستن و از خاطر ما فکر میکنیم که طالبان نمی خواهد که علیه آنها اقدامات را شروع کند که اونا برشان یک خطر شود یا عکس العمل نشان دهد. از این خاطر با وجود خواست های کشورهای همسایه بخصوص پاکستان، افغان طالبان نمیخواهد که در یک جنگ درگیر شود که جنگ آنها نیستند، جنگ کشورهای همسایه هستند و کشورهای همسایه در 45 سال گذشته از گروهای که نزدیکشان است در داخل افغانستان بسیار جنایات جنگی کردن و افغانستان را به خرابه کشاندن.
خب تاجیکستان به نظر شما چه راهکارهای برای مقابله با تهدیدات امنیتی داره؟
خب به نظر من بسیار از این نگرانی های تاجیکستان در مورد امنیت یا تهدیدهای امنیتی از جانب افغانستان بیهوده است، باطل است. به نظر من طالبان اونطور که در تاجیکستان فکر میکنن خیلی خطر داره، برای تاجیکستان خطر نداره، اما گروه های اونجا هستن، گروه های انصار الله، گروه های اسلامگرا، که خطرشان شاید بیشتر از خطر گروه هایی که در داخل تاجیکستان هستن بیشتر نیست. اما تاجیکستان دولتش یک دولت، همونطور که اشاره کردم، یک دولت خودکامه هست، یک خانواده هست و بیشتر در این 30 سال همیشه دنبالروی روسیه بوده از بسیار جهت. کنسپسیون امنیتش، درک امنیتش از امنیت، درکش از امنیت منطقه، اینو همش درک شورویانه هست. هنوزم در همون سایه ایدئولوژی شوروی به مسائل نگاه میکنن و مثلا تهدیدهای امنیتی فکر میکنه همیشه از جنوب میاد، یعنی از طرف افغانستان، در حالی که برای تاجیکستان بیشترین تهدید امنیتی از نظر من خود همون پایگاه روسیه است که در داخل تاجیکستان است، در چند کیلومتری دوشنبه، و هر وقت خواست میتونه برای امنیت تاجیکستان خطر ایجاد کنه، برای خودی، از جمله برای خودی آقای رحمان که دولت خودکامه دارد و همونطور که گفتم در دست یک خانواده است تمام منابع اقتصادی تاجیکستان. از سوی دیگر این دولت تاجیکستان نتانسته که در این 30 سال راه های بهتر ایجاد کند با سمت جنوب، هم با پاکستان، هم با افغانستان، هم با ایران، مثلا میشد بیشتر راه های ارتباطی ایجاد کرد و بیشتر مرزها را باز کرد.
جناب شریفی، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تازگی هشدار داده که ممکن است به مواضع در داخل افغانستان حمله کنند. میدانیم که عملیات تازه نظامی به نام عزم استحکام آغاز شده در پاکستان. او در گفتگو با بخش اردوی بی بی سی گفته که اجازه بدید نقل قول کنم، ما در افغانستان عملیات انجام دادیم و به او ادامه خواهیم داد، با کیک و شیرینی از اونها پذیرایی نمی کنیم، اگر حمله کنند حمله می کنیم. آصف افزوده که افغانستان تمایل به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان نداره، اما همونطور که می دانیم وزارت دفاع طالبان گفته که تجاوز به خاک افغانستان پیامدهای در پی خواهد داشت. شاید جالب باشه کمی بر بگردیم به گذشته. طبعا بیاد داریم که 4 سال پیش که طالبان افغان و آمریکایی ها در حال امضای توافق دوحه بودند، خواجه آصف در اون زمان به عنوان وزیر خارجه پیشین پاکستان عکسی از ملا برادر و مایک پامپیو وزیر خارجه وقت آمریکا در توییترش منتشر کرد و گفت شما زور دارین و خدا با ماست، الله اکبر. و حال کار به اینجا کشیده، برداشت شما چیست؟
ببینید، من طور که قبلا عرض کردم، پاکستان اول تصمیم گیرهای اساسی در امور استراتژیک و مسائل خارجی پاکستان همیشه نظامی های پاکستان هستند. یعنی ستون و فقرات رژیم پاکستان نظام پاکستان است که در حدود 1.5 میلیون پرسونل دارند. 1.5 میلیون پرسونل در پاکستان کاملا حاکم هستند. اضافه تر از 40% تولید ناخالص تمام پاکستان میره به اردو و اینا زندگی های بسیار خوب دارن. پاکستان که کشور بسیار فقیر است، در اونجا میلیون ها مردم با فقر بسیار شدید گرفتار هستن. در اطور یک کشور نظامی ها زندگی بسیار مرفه دارن. اینا تداوم زندگی مرفه، تداوم اعمال قدرت، تداوم انحصارگرای قدرت توسط نظامی ها باید توجیه داشته باشد. و همواره پاکستانی ها این توجیه را در قدم اول بر اساس تهدید بسیار خطرناک از جانب هند با امنیت ملی پاکستان و از جانب دیگر مسئله مشکلات دیورند و ایگپای دیگر با افغانستان است. حالا در افغانستان مشخصاً هر حالتی که آمده، حداقل در همین 50 سال گذشته باز پاکستانی ها مخالفت کردن با اون. ببینین، اگر بسیار برقی برگردیم، بسیار خلاص من خدمتتان عرض میکنم، زمانی که سردار داود خان قدرت در افغانستان گرفت، هنوز کمونستان نیامده بودن، هنوز اتحاد شوروی نیامده بود، فقط داود خان بود او اولین جمهوریت تأسیس کرد. سال بعدیش پاکستانی ها همین رهبری کسانی که پسانتر مجاهدین شدن، کسانی مثل احمد شاه مسعود، کسانی مثل برهان الدین ربانی، مثل رسول سیاف، مثل آقای حکمتیار، همینا را او وقت بسیار جوان بودن، اینا را در داخل پاکستان برد، اینا را مسلح ساخت، آوردن به داخل افغانستان. از اونجا کوشش کردن بر علیه حکومت سردار داوود خان اینا کودتا بکنن. کودتا در پکتیا و در پنجشیر آغاز شد، ولی حکومت توانست این را سرکوب بکنه. باز اینا این رهبری مجاهدین گریختن، رفتن به پاکستان. سالهای دیگر در اونجا باز اینا زیر کنترل آیسای تربیه‌های تعلیم و تربیه تروریسم و اینا را دیدن، تا ای که زمانی که باز در افغانستان انقلاب ثور شد یا کودتای ثور برش میگن، هرچی که برش گفتم میشه. بعد اتحاد شوروی اومد و باز اون را دیدیم که مجاهدین را اینا 14 سال حمایت کردن تا در افغانستان جنگ بسوزن. باز زمانی که مجاهدین قدرت را گرفتن، وقتی که جمعیت اسلامی قدرت را گرفت، باز اینا حکمتی ها را کمک میکردن بر ضد جمعیت اسلامی. زمانی که باز طالبا را ساختن، باز بر ضد هم از اینا اونا را حمایت میکردن. باز زمانی که در افغانستان جمهوریت بود، طالب را حمایت کردن. حالا که باز طالب در قدرت است، باز میکوشن که کسان دیگه را بر ضد است.
حالا به نظر شما چقدر واقعی به نظر میرسه واقعا این جدل های لفظی که ما شما شاهدش هستیم و از طرف دیگر برخی از حملات پاکستان در داخل افغانستان، یعنی این ارتباط بین طالبان و پاکستان چقدر جدا ناپذیر به نظر میرسه؟
تا جایی که من میشنوم روابط بین پاکستان و طالبان کاملا خراب است، به دلیل این که پاکستانی ها حالا هم میکوشن که باز کسان دیگه را مسلح بسازن بر علیه حاکمیت پاکستان. میبینین پاکستانی ها امیال به جبهه با جبهه برای جبهه آزادی کوشش کردن که با اونا تماس بگیرن، برای آقای احمد مسعود کوشش کردن تماس بگیرن، حتی برای قماندانای خرد و کوچک که در بیرون افغانستان هستن هم مورک میکوشن تلاش کنن اونا را با اونا تماس بگیرن تا که یک جبهه و اصلاح مقاومت را بر علیه طالبا باز اینا بتونن بسازن.
با توجه به همینقدر حمایت هایی که شما گفتین در سالهای سال از طالبان کردن، طالبان اونجا بودن، مثلا شورای کویته، شورای میرامشاه، شورای پشاور و اینها، این همه کمک هایی که حداقل گزارش میشد، تسلیح و تجهیز و تمرین و نمیدونم حمایت هایی که موجود بود،
اونا همه به خاطر تداوم آتش جنگ در افغانستان بود، نه به خاطر ای که پاکستانی ها از طالب خوششان میامد. حالا که چون او آتش جنگ ختم شده، حالا طالبا در مسند قدرت هستن در افغانستان، بنان باز یک جبهه دیگر هم میخواین، باز یک کس دیگر هم میخواین که باز بر علیه اینا او را مسلح بسازن تا آتش جنگ در افغانستان تداوم پیدا بکنه، تا ثبات در افغانستان نبیایه. برای اینکه پاکستانی ها ثبات را در افغانستان، اقتدار را در افغانستان به ضرر منافع ملی خود میبینن، اونا افغانستان با ثبات را من حیث تهدید برای خود میبینن. بنان یک استراتژی دائمی پاکستان است که در افغانستان یا باید حاکمیت باشه که او کاملا غلام حلقه به گوش اسلام آباد باشه، و یا اگر او چی صورت نمیگیره دوامدار آتش جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان بسوزه. این فقط
تشکر از این جناب شریفی. برخا طبعا روایت ها و نظریات مختلف از برخا به این باورند که هنوز هم بین پاکستان و طالبان روابط تنگاتنگ موجود است. متشکر از این نظر شما. خوب چون فرصت ما اندک است، جناب آدینه، چشمانداز امنیتی منطقه با توجه به روابط بین پاکستان و تاجیکستان و وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه پیش بینی میشه از نظر شما؟
خب ببینید، این یک مشکلی که در افغانستان وجود دارد این است که هر قدرتی که میاد اینا فکر میکنن که دیگه همسایه‌ها حتما باید پیش اینا سر خم کنن و هر چی اینا میخوان اونا اجرا بکنن. این طور نیست دیگه. این هر کشوری منافع خودشو داره، چی پاکستان، چی ایران، چی تاجیکستان، چی ازبکستان. خب اینها باید یکم خودشون توانند که معامله کردن با اینا رو یاد بگیرن. این طور نمیشه که شما همش شما بخواید و خواسته شما اجرا بشه اما با همسایه هاتون هیچ گذشتی نکنید. این یک بینش غلط در افغانستان هست که برای همه مسائلشون همسایه ها رو مقصر میدونن. این درست نیست. شما یاد بگیرین لااقل در داخل بین همون گروه های مختلف معامله کنید، مذاکره کنید، اجازه ندید که پاکستان بیاد اونا رو به طرف خودش کشد یا ایران یا کسی دیگر. خب اینم نشان میده که مشکلی داخلی افغانستان است. از سوی دیگر البته برای پاکستان من فکر نمیکنم برای همیشه افغانستان اگر جنگ باشد به سود آنها باشد. شاید یک گروهی هستن اونجا که این به سودشان هست، اما بیشتری مردم یا بیشتری نخبه های پاکستان اینو نمیخوان. میخوان راه باز بشه که اونها بتونن با کشورهای آسیای میانه دیگر، کشورهای دیگر جا از طریق افغانستان تجارت داشته باشه. تجارت بسیار مهم است.
تشکر از این. جناب شریفی کوتاه، شما میخواین چیز اضافه بکنین؟
فقط اما قرار که بله، در صحبت های آقای آدینه بسیار حقیقت وجود داره. یک قسمت زیاد مشکلات ما افغان ها همی است که ما مشکلات خود را بین خود حل کرده نتانستیم تا حالا. این یک حقیقت است و با اینا موافق هستم که درست است که همسایه ها همیشه کوشیدن اوضاع را در داخل افغانستان، مثلا پاکستان، در یک حد دیگه ایرانی ها کوشیدن اوضاع را در داخل افغانستان بی ثبات بسازن، اما یک قسمت این مسئولیت هم برمیگرده به خود افغان ها. حالا که حداقل یک ثبات نسبی در افغانستان آمده، به همو اساس امیدواری ما، خواست ما از طالبان ای است، از همین طریق می خوایم خواست خود را اعلان بکنم از طالبان ای است که واقعا اینا حال همین ثبات نسبی را تبدیل بکنن به یک ثبات دائمی، و او راهش ای است که اینا حقوق زنا را برشان بتن، حقوق دخترها را برشان بتن، حقوق اطباء را مراعات بکنن، قوانین بین المللی را مراعات بکنن و اینا بپذیرن یک ایجاد حکومت همشمول را، تا همین ثبات نسبی که فعلا آمده این تبدیل شود به یک ثبات دائمی و افغانستان از این انزوای دیپلماتیک بیرون برایه، تا بتونه با همسایه‌های خود تجارت بکنه، تا بتونه در منطقه مایه ثبات باشه نه مایه بی‌ثباتی.
تشکر از این. خب دیده شود که چی خواهد شد در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو. فرصت ما تمام شد. دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوانتون پرنستون ایالت نیوجرسی ایالات متحده، و اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، بسازاد تشکر از حضورتان در این مثلث و همچنان سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ میشته کیگی ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری ات زر تا زر خال کو
د سیان گالو شخ
کند خزه یما غوا می مال می تول می در بدر رسو
ل اوریدونکو تا
د من خپل ډیر فل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچری میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانسورن کو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل سره د ازادي و مې ورسته هر کله کوم. نن خبرې کې چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغ له حجرو کنټرولیدونکي روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرې کې چې د سکاټلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګ راتګ لپاره لکلونو راهیسې دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لوی هیرونون کې ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درد ته ډېر هېوادونه یا اکثر هېوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري.
ښځینه وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستي، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس دی، او د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه اورېدل. نو دوی مجبور دی چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا ویلې.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوه کې وایي جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوي دا ځنګلونه چانه شول ریبلې، خو طالبانو 80% لرګی له شیګل ایستلی دی.
عمر پیر رښتا غلغ تا ته چپ شه غلغ غلغ
قماندان چکل راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دی وړل شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ترامپ تلا درنښت کوي چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه یې پوښتنې پیدا شوي.
ترامپ په خپل پوزیشن کې دی او د ترامپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو داسې بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما پکې ټکي ونه لیدل. صرف نیوکې ټرمپ بایدن باندې وکړې چې په کومه طریقه راووتلې، دغه طریقه ډېره غلطه طریقه وه او تا امریکې ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای پاکستان نه په نوي پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوي څپه راپورته شوې.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول چې دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ریجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق باندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستې. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوریو څرګندونې ضد او نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 25 هیوادونو استازي کېناستل، خو په درېیم ورځې چې افغان استازو ته ځانګړې وه یوازې د 14 هیوادونو استازي پکې له افغان ښځو سره کېناستو ته حاضر شول. پاتې د روسیې، پاکستان او چین په ګډون د 11 هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 10 هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان ویان زبیولا مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیولا مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حتم لري خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري. هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغورځي. په دغه ناست کې موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعات باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه شوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشي کړي، خو طالب ویان زبیولا مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي. تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
دا دوه د غونډې شروع کیدونه مخکې دا خبره واضحه وه چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وصلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چونکی هغه کې خزي وی. دغه ځل طالبانو د زنه طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې مون سره که خزي کینی سه مساله نشته خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خزو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خزي رانه وځي په بله دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي، دغسې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکې سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنګیالونه د خپلو علما او ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د ښځو په معامله کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپلو خلکو نه مجبور دي او ملګري ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څه وښایي چې د افغانستان کې موږ څه پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لنډ وخت کې په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکله وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بلخوا کسان ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې د ناستې په درېیمه ورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوي دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغاني ښځې نه وي او دا کار یې غندلی دی. بلخوا د امریکا خارجه وزارت هم د ښځو د نه ګډون له امله خپلې اوږې له ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی و چې دغې ناستې ته به افغاني ښځې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه وو او د ګډونوالو نظرونو کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و، آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل وو چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو، خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل صاحب، اوس هم راګرځو بیرته اومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې ته ویلي د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غرض د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبریالانو ته ویلي د نجونو د ښوونځیو په ستونزه هغه وخت بحث کېدی شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځی او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ طالب مشرانو ته وویلي هغو خزینه وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړې. ولې دوی هیڅ وانه اورېدل؟ نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل موږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسني دولت کې د تعلیم د د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده.
او د کنړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي راډیو ته د ویډیوي ثبوتونو په استول ویلي لږګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځایي خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو له مخې خوندي ساتلي. خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یوه او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دی. دغه قومونو ازادي راډیو ته ویلي حتی د جمهوریت په مهال هم چا دا جرات نشو کولی چې د کنړ د شګل ځنګلونه ولیوي او لرګي قاچاق کړي. خو اوس د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤولان په زوره د دغه ځایي لرګي باسي او قاچاقوي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کنړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړي دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی کو؟ چیرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او دا خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي ویډیو ته معلومیږي. تا به خلک په قاچاقبرۍ پیژنې، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیژنې، تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیژنې. دا زمونږ حق دی، دا زمو وطن دی، دا زمونږ ملک دی. مونږ په دې قرباني ورکلې قرباني پی ورکو. د هغه حکومت دی په مونږ کو چې هغه د خلکو خیال ساتي، د خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کوم د خلکو خیال نه ساتي، د زنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا کو دغه په ځای زمونږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره له دې چې تیرونی دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونی دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پي پسې عملیات کولای شي او که اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحا کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استازي آصف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو. خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما پان شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوری نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلاف اوس د ولسمشرۍ ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ټرمپ او جو بایډن یې ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ دغو دوه نمایندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی دی چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودي. ټرمپ همدار زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ، کاندیدانو له سر تر پایه یو پر بل کلک نیوکه وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چیرته کامیاب شي او حکومت راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دی ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خوا ماوینه او جان دووټری چې زمونږ د کانګرس غړی دی، هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسې د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیز او یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلی دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خلق کاری.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر 30 منټې پورې د ورکړی مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 1500 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیر تخپل هیواد تستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر 30 منټې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 2000 افغانان راشړل شي، دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 609,000 افغانان له خپل خاورې شړل شي، په دې ډله کې نږدې 150,000 کسان یوازې سکه له اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه مشر فیلیپیا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,00,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبانو لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو ښځو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15,000 ټاکلي دي او فعلا دا ماشونه پرې لایو سره تر ثانی امر پوري قطع شوی هم دي. تالیف فعالان ویلی دغه مېرمنو د کورنۍ نارینه زیات معاشونه اخلي او 15000 افغانۍ د ښځو لپاره کافی معاش دی. خو د طالبانو مخالف او فعالانو بیا پر ښځینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې ښځینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کمه ونډه هم وه او خلکو باسونه کړي دي که نجونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو. سږکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9500 له خوست څخه باندې 3000 له کندهار 1380 کسانو او هلمند 1100 کسانو فراه کې بیا 603 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړی. طالبانو په روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړي دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سږکال لیدل کېږي ګڼو سپینګیرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده. خو نجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 200000 کسان ولو اوس په 50000 تر ټیټ شوي دي. دا ولې لکه مې شوي دي بے تعلیم خدا ملک نہ جوڑے گی سہار چوہ کے بے تعلیم دا ملک نہ جوڑا والا سے نہ سے جوڑا والا نہ سے جوڑا والا یا تو ترافک ستونز مثلا تپ مدرسہ بند نہ سے حل کا والا ہے تو ترافک ستونز پ کم دورہ کی تاسو ویل دی پ ہٹا دورہ کی مو ویل دی کم پ وڑا دورہ کی ویل دی سے تاسو راوس دے ترافک پ ادارہ کی مو ہم ملا کھینے والا ہے ملا بے ترافک پ ادارہ کی چوہ کی
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستیو څرګندونو لامل تر سختو نیوکو لاندې سلیم پیګیر د خپل هغو څرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په وی رسنیو کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د جنونو د خونځي او د خلاصون اوازه غډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پورې شو وڅل وی شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپل لونی ورواستول شي. د پټنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړی تر حضوري زده کړو افغان جنو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې په نوموړی د ګڼو فعالانو نیوکه پاره ولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ولس سره ته پراټی لټي. اغلی کاکیل د غسر غندون ورستا خپل سپیناوینه دی ورکړه
می دی استاد ایمون خونی خو ته چې څنګه مدرسې دي د شپې کوم مدرسې پر سبق کیږي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه نه مونږ هوم سکولینګ نه څه کوله په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته دغه دغه کورانه سکومې دي څنګه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډې ساتنه څخه پیدا کوله خو ته به افورد کوله سي انټرنیټ باغې نه څه افورد څنګه هوم سکولینګ.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبه خبره چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوې چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوې دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعال کیږي. جالبه دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتي او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولی بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي ترسره کولی به شي. او شوبرکان خو پیژني خو کله مداسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي. هو تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهانو ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلهیز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساينس پوهان ویلی شو پرکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لسکرن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوي. دوی وایي د جینومونو او ډي ان اي له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شو پرکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپرکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپرکانو ډلې له دمې آرامه او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوي دي چې د شوپرکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعته یا تر دې اوږدي الوتنې کړي اوسي او یا به مو اورېدلي اوسي. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کېږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکي د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوم اپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1980 کال کې شوه. او په همدې سره د نن ومورز عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ومورز لسید شنواری سره مه هېروئ.